هو ته انتقال کړی دی او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست چارواکي بیوای د دانګام له بازارې د خپل شته وسایل او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د وبو مخاړه بلي او په راتلونکي کې هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کول په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله ورته د وختو مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو له امله 23 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، 93 زره هکتاره کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یا یې جزوي زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
مخکې تر دې چې د بشري حقوق په خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح د حق مسله وسیړو، د شزو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خواته نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیم وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خاتې مملکت نارانه غند حق لري د کار کولو. بعضی کورونه کې داسې نارینه و نه لري نو خځې مجبور دي ضرورت ورته لري کار ته. دا خپل حق ته نو بيخي ډېرې محتاج دي ځکه دی تقریبا بعضی کورو کې خځې د نارانه په څیر سرپرست وي، د کور مسؤلیت لغاړي وو. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرست وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته مشکل، د کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دغه غواړي باید ترلاسه کړي نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، ژوندۍ سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک تم انسان ژوند نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې اجابې نه دسم پیوشي نه یوشي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي وخت. او د اقتصادي لحاظه ام دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په کورنۍ کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم ملاتړ وسیږي، اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سمبالولو کې، تر هغو چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، مالمداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهم خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په غو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي مای کور د سړي ورته راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، میرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولای شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه را ته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو هم متبر ځای کې درس ورکاو. خو له بل مره بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنف پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي. او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده وکړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه ډېر اوسې لاسته ملاړه اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې کار کوو اوسې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه. ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه طرفه کوي بیا بزمو خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافقای شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهای ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار او جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل دا خو خپل مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نیوي چې څوک اواسي کارونه خواستم یې په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمنې تر منځ د یعنی له ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کې تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل د هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشول هغه بعضې ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي اصلا نشي کولای اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولای دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولای خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله زربرا سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهیږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر داسې تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یوې تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داسې عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی وایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داسې پرمختګ کوم کار نشته زه نه پوهیم دی کوم اسلام عمل کوي کوم اسلام له مخې غږیږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دا کارونه کوي خپله ایران پاتې چې کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو خرابه کړې وي خو نارینه وو ته ورشئ هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي خزو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمينه مساعده شي نو خزو خو نه خرابه کړي کنه هم دا سره خرابه کړي ده نو بیا دا قانون نه دا ماده دا هر شي چې راباسي ولی په سوي باندې نه تطبیق کوي چې ټول نه ورسره منظم شي نظم برابر شي.
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې اونجونې له زده کړو څخه محرومې کړې د کار ساحه یې پې تنګ کړه دره توی مینه جانې کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو نو یو ول به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده یا لاس خو به نه ښکاري پښه خو به نه ښکاري ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کې په لاره زه کله کله چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي که په ټلیفون کې اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې ټلیفون کې غږېږي حتی زه د خپل خوان سره چې پلانه زه مزه جوړیږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خوان سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې هغه سره غږیږي یا مجلس کې دا دې څه کېږي ځکه همداسې شوي م دي خپل خوان د خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د حلقه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوئ دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نلری نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح کوو ښځې اصلاح کوو البته ښځې اصلاح دي دا نه ده چې ولا ښځې اوس بېلارې دي دی غواړي په لاره کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والی غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړیږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواسې نسي تلی درس خواسې نسته کار خواسې نسته اوس دوی هغه سانتیاو هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي هیڅ غږ نه هیڅ یوه د تفریح وسیله نه څومره سخته ده
دا به زه په بیخي په داستان کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوست یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نشي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کې نو تابان هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوی ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي فشار لاندې ده هم په ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ورخراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وایي نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین سنس لرو را دي وایي. دا په زور باندې، په زور باندې هیڅ وخت نه کیږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي. که نارینه دوی دښمن نه شي، یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوې وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدومره هم ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کیدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لپاره پاول امر کړل چې په کوم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړي. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې 2000 څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00422111 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند پاره برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دا تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لکه اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورور اغینا جغوری فکری مشکلات او روحی مشکلات نه، د تفریح نو داسه یعنی سیاحت هم ویل دیسو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري دو د کور ساحینه لک لري سو یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته مونږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پته وکې چې لکه طبیعت جوړي، لکه و خاندې، لکه تفریح وکې، ټوکې وکې، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خیز او ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدې کې سسنا نشته، هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوری کار کوي او خپل توان پوری همدغه څه استړی کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکې او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي. په دې اکل راته وغږیږي،
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو ارزښت نه پیږي، یعنی وایي چې یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځای ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ځای کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا د څه سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وغځای کول او بی مفهومه کار دی. نو دغه ذهنه چا ولري متاسفانه دغه اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې د ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي. دوی بشرګه سکله د کله کارخانګي کې درس وایي، کله کور کې مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا اورا دي او تفریح مو لري چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي. دالین دی یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساین لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سې داس موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولن کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې او څه اخلاقیات یا څه مقررات او اصول ستاسو په دې کې که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي. مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه سې نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده به توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو؟
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي. په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو، جوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دي، بخي زیات مهم دي، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونه درلودل دا د خلکو اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د ازادي لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي، چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی. ازادي لرو، ازادي په دې معنی چې چیرته تلای سو، چیرته کې راځای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریزایونه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی، مزاحمت ونه کی، او چاته ونه وایي چې دا د ارتال ته مزه محدودیتونه وزن کی. دا محدودیت وزن سي، یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري. چا چې ازادي ته با ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډیر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو دله سره روسه هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي، همدغه سي تفریحي ځایو ته، همدغه سي پرو ته، همدغه سي شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویل چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې ته دلته څه کوې او څه کار نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتی میلزای و آلته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا معنا کول له غذاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنا کول یې، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی، دا د خلاف په د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح کې خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې وروري ورسره، یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره، یا بل څه. هغه سه ما بخینه دلیدل سي او کس یا دغه سه یو مجرد جنۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره یا موري، د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کولای شئ تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اطمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی، هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزګزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ کې تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزه لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که را وګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته ځو. لوګر خو خپل پیګه سي هوا خله یا ولته آب هوا او دا اگر ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته، وخت تیریږي. او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاحت خواته ځو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بند شو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې، هغه مالته اوس نه پیدي، هغه خزه د کابل جو بندې، هغه اوس بند سوي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سره تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي. کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په کی مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید ترینې دي. په دې سره دا موږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی. په دې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی، سره رقم دراشي. او دوی دا ډیر واړه واړه خبرو په سره خلک نه پریږدي. تفریح ځای د خامخا خلک زوري کی، خلک خلک خفکیږي، خلک په دې تشویش کې دي. سمونګه والی د غډیر والا والا حقونه ممتنه ورکول کیږي، او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی. سمتاسبنه فلم پیږي چې په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې داندې له لاس ورکړي یا پانتون ته نسیست لای یا نور مشکلات لري خپل نغواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای ام سی لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي اغه زوی ته نه دی دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای. د څه کسانو ته تاسو وایي؟
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبره چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، په څه درآمد دی نه او ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري. دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت دوری چې وخرو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو. دغه سي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لري کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لرو سو کار وکړو. کار دغه فائده دا ده چې په ژوند کې تغییرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو. الله تعالی یې حل کړي او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې ما غږ او خصوصا مسئولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي. خلک مشکلاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانین او مقررات او رپیلي کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونخلي.
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خدمت هدف دي. زینی زوینو ته چې تفریزایسته او ماشومان له نارینه سره ورځي، الته یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محروميږي. ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکا. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دي، که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته همدغه سي وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته zarar ورسي. موږ دا موږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پزمن کې دا حق نه لري چې ته zarar ورسې. همدغه څه موږ غواړو حساسه او حقونه موږ ول کلسي. همدغه څه چې ته موږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي، او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله سمو خپل حق والد د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نکیږو موږ.
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د زما حق دی او د بل حق دی باید پامال نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د مخام دوری ته حیران دي. دغه لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیاب د ټول دومره خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د دموخ عمر خلک چې وزداري نوي سلنه پورته هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګر د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق و پیژنه. چا چې خپل حق و نه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو. الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا زه فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوم اشتغار وکړي او په دا پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او دا په پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږد مرحله برنامه ده، باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنی چې هیچا حق نه ضایع کېږي، د هیچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کوي چې د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دي. نو په دې معنی چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
شوخ نظر دفارا غرونو گرزم نا قرارا ما تا ده خورا ببر سر سیری گریوان سرا ده چه گرزم لیوانه بغرونو لیوانه منی کمشنا ده بیابان سرا ده چه گرزم لیوانه چگرزم لیوانه